اوازيات.
د نن او وضعیت خبرونه قدر منو اوریدونکو زما د زړه لکم سلامونه و منه خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. تاسو ته به تر معلومه ده چې البته په د امریکا غا آشنا تلویزیون په خبری خبرونو کې هم دا خبر خپور شو چې نن شپې د شپې په 9 بجو د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن ملت خپل کلنۍ وینا وړاندې کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن داسې ویل کېږي چې نوموړی به په خپلې وینا کې د اقتصاد همدارنګه د مندوارۍ په حقونو او د اوکراین او غزې د جګړې پر مهمو موضوعګانو او ارزښتونو باندې خبرې وکړي. خو د دې تر څنګ ځینې نورې اندېښنې هم په امریکا کې دننه د امریکایانو سره موجودې دي چې دا به هم یو په یو په دې خپرونه کې راوسپړو. زموږ په خپرونه کې مو قدرمن میلمه ته هم بلنه ورکړې ده د افغانستان سولی د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیسب موږ سره په خبرونه کې دی ترسو د همدغه کلنۍ وینا پر ارزښت البته د امریکا خلکو ته د امریکا ټولنو ته د دغه وینا پر اهمیت او ارزښت باندې خبرې وکړي او د دې نه وړاندې به د افغانستان په تړاو چې آیا په دې وینا کې به د افغانستان مسلې ته هم ځای ورکړ شوی وي او کنه په دې به هم ورسره خبرې وکړو. تر ټولو د مخه باور شو احمدزی صاحب ته یاسر احمدزی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. خوشاله یم چې موږ سره نن په خبرونه کې مل شي ویاست او مننه کوم له تاسو نه. تر ټولو مهمه پوښتنه د افغانانو د پاره البته حق افغانان چې په افغانستان کې دی او یا هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي تر ډیره حد پورې به کینی دی دی وینا اورېدو ته چې واوري چې څه فکر کوي تاسو. آیا افغانستان به په لومړي سر کې به پښتنه ممداوي چې افغانستان به د تیر کال په شان له یاده وایستل شي ځکه تیر کال د ولسمشر جو بایدن په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسلې ته هیڅ یادونه هم ونه شوه. مهرباني صاحب په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. یقینا چې ټول خلک به په تمه وي او په تیره کې هم د امریکای ولسمشران کوشش دی کوي چې ځینې هغه ټکي راټول کړي چې جلب توجه ولري خصوصا د امریکایي وګړو او بیا په خاصه توګه په داسې اساس وخت کې چې دلته د ټاکنو بازار ډیر ګرم دی نو په دې وخت کې طبعاً بایدن به ډیر کوشش وکړي چې هغه مسایلو ته چې په دې کې طبعاً د افغانستان موضوع به په نحوي شامل وي. سره له دې چې تیر کال نورې خبرې کړې وې حتی تر دې چې دا ذکر وکړو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې حتی د خدای له هیرې وتلی یو ملک دی. اما زه دا ځل برعکس فکر کوم ځکه چې دلته هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه ډېری نیوکې په ښاغلي بایډن په دې دي چې مثلا د دو د وتلو یا په کومه بڼه چې دوی ووتل له افغانستانه په دې باندې نیوکې دي او دای به کوشش د دې وکړي چې یو نوه هغه زموږ په اصطلاح د اوړو فوز ځان ته جوړه کړي تر څو د خلکو اعتبار او اعتماد په دغسې یو اساس پړاو کې دا چې وروسته بیا په عملي بڼه به څومره هغه خبرو ته دی ولاړ وي او عملي کوي به دا یو بیل باز دی. اما په اوس وخت کې به یو ښه مارکیټ د ځان لپاره پیدا کړي یعنی د یو مارکیټینګ په شکل به د ځان لپاره ځینې داسې مسایل چې افغانستان پورې تړلي موضوعات وي ځکه د افغانستان موضوع په نحوه د امریکا سره تړلې یو موضوع ده اوس که خلک وغواړي کنه سره لدی چې ډیر سره لري پراته دي اما ډیر تړلې موضوعات
نو تاسو فکر کوي چې افغانستان ته به اشاره وشي د دې سره البته باید یادونه وکم چې ځینی کارپوهان وایي چې ځکه چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو طریقه تر ډیره حده په کانګرس کې د کانګرس د جمهور غوښتونکو غړو لخوا هم تر انتقاد لاندې نیول شوی و. ښایي ولسمشر بایدن د مسلې ته بالکل یعنی اشاره هم ونکړي، ځکه ک اشاره ورته وشي بیا به ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې د هغه نه ګټه پورته کړي، او دا به وایي چې ولسمشر بایدن ونه شوای کړی چې په هغه طریقې په غوره طریقې د افغانستان سرتیری راوباسي. الته دیالستنه سرتیری د په هوایي ډګر کې په بریټ کې لمنځه لاړل، او د دې ترڅنګ په افغانستان هم طالبان واکمن شول. ستاسو ارزونه؟
تاسو وګورئ، سیاست هیڅ وخت لپاره یو دوامدار رودماپ نه لري چې همیشه به په مغه یو نقشې د لارې به سړی قدم وهي، ځکه د وخت له تیرېدو سره او د وخت غوښتنو سره سم سیاستونه تغییر کوي، هغه که کورنۍ یا بهرنۍ سیاست وي. نو زه چې فکر کوم سره له دې چې درسته ده د تیروتنو ګوتنیونه په ښاغلی بایدن باندې ډیره ده، مخکې مې اشاره وکړه، نه تنها د کور دننه بلکې په نړیواله کچه. اما دای به اوس کوشش د دی وکړي چې په نحوې داسې یو لار جوړ کړي چې خصوصا تاسو وګورئ په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د سازمان نه نیولې او د اته د تر اروپایي هیوادونو پورې مثلا د طالبانو سره د تعامل موضوع منځته راغلی ده، او دا یو داسې غوښتنه ده چې عام خلک بالاخره مثلا د دغه سي دوو سیاستونو په منځ کې عام وګړي قرباني شوي او هغوی دغه د قیمت په اصطلاح روزانه ورکوي. نو په دې خاطر هم د فکر نه کوم چې بایدن په خپل هغه حالت ولاړ وي، بلکې دوی کوشش د دې کوي چې ځینې اصلاحات شاید راوړي په خپلو هغه ارزونو کې چې مخکې درلودل، سره له دې چې څنګه ته هلته د ټرمپ موضوع ده او دا چې څنګه د هغه نه به هغه د ده په وړاندې ګټه پورته کړي هغه یو بیل بحث دی. اما دی به کوشش کوي ځکه هلته اکثریتو غوښتنه او د اکثریتو ګوتنیونه په همدغه موضوع ده چې د افغانستان موضوع نه باید دېره ووځي، او په دغه شکل چې اوس نړۍ ورسره روانه ده نه باید دې پاتې شي. نو زه فکر کوم چې بایدن به حتماً یو څه
یادونه
لري.
څه فکر کوئ یا احمد زای صاحب، افغانان څه غواړي ده جو بایدن نه نه تمې د دې وینانه څه دي په دې ترڅ کې به ولسمشر بایدن کوخه وکړي چې د افغانستان مسله د یو بریالي توپ او یا بریالي ختم په توګه په امریکایانو باندې وپلوري، اما په خپل د افغانانو تمې د ولسمشر نه او په خپل د امریکا د حکومت نه څه دي د راتلونکي د پاره؟ یعنی د افغانستان په اړه خبرې وکړي کوم ټوکیو ته تمه کیږي چې او یا هیله به وي چې ورته اشاره وشي؟
د یو عام افغان وګړي په توګه لمانه نیولې شاید تر ډیری افغانانو دغه دا یو غوښتنه بلري. درسته ده نظامونه په هر هیواد کې بدلیږي، په کلونو کې حتی په میاشتو کې بدل شوي، په همدې افغانستان کې بار بار حکومتونه بدل شول، او حتی داسې نه و چې هر حکومت یعنی تر اوسه هم زما په یاد داس یو حکومت منځته نه درغلی چې هغه واقعا په د خلکو له منځه یو خودجوشه حکومت یو خلکو هغه منځته راوړي. طبعا تر شا یې یو هیواد و یا یو سیاسي ډله وه یا یو بلاک و بالاخره چې هغه په قدرت رسېدلی. همدغسې د طالبانو موضوع هم ده، اما د هیوادوالو غوښتنه دا ده چې بالاخره که دوی دغس یو طرفه غوښتنې او هغه غوښتنې که عملي کیږي نه بالاخره تاوان به همیشه عام وګړي ورکړي. د دغس یو حالت نه عام وګړي غواړي چې ووځي، نور باید افغانانو ته کار پیدا شي، باید افغانانو ته امکانات پیدا شي، باید درس و تعلیم ور بیرته خلاص شي. دا هغه غوښتنې دي چې دغه غوښتنې هغه وخت عملي کیدلی شي چې د افغانستان د اوسني واکمنانو روابط له نړیوالو سره ښه شي، او د دې روابطو د خوالي لپاره فکر کوم تر ټولو اغستره دوکمه یا بټنه امریکا ده. کچېر امریکا وغواړي دا هر څه کیږي، او د نړۍ پام هم امریکې ته ده، ځکه د دوی پر اتاک کې که څوک دا موضوع نه سترګې پټي داسې نه ده. بالاخره امریکایان ول چې لاس په کار شو، د قطر دفتر مثلا ایجاد شو، بالاخره تر شای اوس په دغه یو حالت کې پریښودل زه فکر کوم دا به مناسبه نه وینو. د افغانانو هغه اساسي غوښتنه له امریکا څخه دا دی چې د اوسنی نظام سره چې هر څوک دی په حق درسته ده دواړه جانب به غوښتنې لري، اما ډیالوګ بهترین لار ده. تر نن پورې ډیالوګ نه دی شوی، فقط غوښتنې مطرح کیږي یو جانبه او دواړه جانب خپل لاغداري څخه یو قدم هم شاته نه ځي. په دې شکل فکر نه کوم چې نتیجه ورشي.
همدا ټکی تر اتلمه احمد زای صاحب، څه فکر کوي ډیالوګ تاسو ول تر اوسه نه ده شوی؟ که وه هم شي نو داسې ښکاري چې تر اوسه لیوالتیا چې نه ده خودل شوی، دا د دې خاطر چې هماغه ټکی چې هم نړیواله ټولنه او هم طالبان ور باندې ټینګار لري، دا د دواړو لپاره ارزښتناک ګڼل کیږي او نه غواړي چې ترې پر شا شي. نو دا په خپل ټولو ته دوه لارې پریدي. یو دا چې یا باید ډیر کلک او سخت میکانیزم غوړه شي، لارې چارې ورته ولټول شي، د سیمې هیوادونه پکې راخیل شي او د طالبانو په مقابل کې یو کلک دریز غوړه شي. بل لارې دا ده چې له نرمۍ او د لارم سیستماتیک بڼې له طریقه د طالبانو سره تعامل وشي. کومه لاره تاسو غوړه غنئ او کومه لاره د افغانانو لپاره تر ټولو ښه ګڼل کیږي، غوړه به وي؟
زما په نظر کلک دریزونه پخوا هم نیول سوي دي، اما تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم هغسي او مثلا د جنگ تجربه او زیاتره د هغه مسایلو څخه چې هغه د نړیوال ستانډردونو غوښتنې دي د هغه مسایلو څخه لري پاتې سوي. نو زه فکر نه کوم چې کلک دریزونه به بالاخره نتیجه ورکړي. تاسو وګورئ همدا اوس هم بې نهایت کلک دریزونه وضع شوی، اما تو ټول نقصان یې سوګوري هغه عام وګړي چې هلته پاتې دي، هغه عام وګړي چې هغه د نن ډوډۍ خوري خو تر ماښامه څه نه لري. تاسو وګورئ ښځې په چادري کې یا تر پړونې لاندې کراچۍ ټیلوهي چې تر څو یو مړی ډوډۍ اولاد ته پیدا کړي. دغه حالت ټول د دغه دریزونو پر اساس دی، یعنې د دغه دریزونو زیږنده ده. که چیرته دا دریزونه بیا هم د عمره ټینګیږي، نو هغه اصلي فشار په اولس راځي نه په طالبانو، ځکه طالبان د اوس لپاره یا د داخلي امکاناتو څخه یا د ځینې هیوادونو سره چې روابط نسبتا ښه دي، مثلا چین دی، نور عربي ممالک دي، په هغه اساس هم دوی خپل حکومت چلولای سي. خو هغه څه چې په کار دي چې ټول هیوادوالو ته یو مثبت ځواب وي، ټول هیوادوالو ته هغه څه وي چې هغوی غوښتنې دي او ضرورتونه دي، هغه نه عملي کیږي. دغه د کلونه تیر شول، درې کاله تقریبا شو. اما که چیرې نړۍ بیا هم په سختو دریزونو باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه به ورکړي، بلکې بیا یې هم تاوان عام ولس دی. خو که چیرې دوی هغه څه دریزونو ته لارې هوارې کړي، لکه تاسو وګورئ د دوهې ناستې د شروع نه تر پای پورې یا تر نتیجې پورې، دا چې نتیجه یې وروسته لږ تغیرات راغلو په یو بله بڼه عملي شو، اما ډیالوګ نتیجه ورکړه، ډیالوګ کاملا نتیجه یې ورکړې وه. اوس هم په کار دي، خو په یو طرفه قضاوتونو که تاسو د ډیالوګ اصل ته لاړ شئ، دلته باید یو درېګړی یا هغه په عربي اصطلاح ثالث بالخیز ډله هم په کار ده، ځکه که تاسې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته واورئ، هغه کاملا امریکا ملامتوي چې څومره به اصطلاح تېروتنې کړي د هغه توافقونو څخه چې شوي له دوی سره. اما امریکا هم چنان په هغوی باندې دلته باید یو درېمه ډله وي چې هغه بې طرفه ډله وي، ډله کې ځینې هیوادونه هم داخل وي چې بې طرفه وي، تر څو د دغه موضوع سار وکړي چې واقعا ستونزه په چا کې ده. دلته خو هر سړی ځان بری ګڼي، ځان پاک ګڼي، خو که یو درېمه ډله وي چې هغه فقط مانیټور کوي، نظارت کوي او وایي چې نه دغلته تېروتنه د دغه ډلې ده، او په همدغه شکل دا په یو ناستې باندې نه کېږي، دا باید ادامه ولري. بالاخره دغسې یو تګلاره زه فکر کوم نتیجه ته
به ثابت شي. د فیلند لپاره خو قطر دا تر ډیره حده پورې دغه ونډه په غاړه اخیستې ده، نو وبه کتل شي چې په راتلونکو خبرو کې کف وکړی شي چې طالبان پکې راخیل کی دا به کومه نتیجه ورکړي او کنه. د موضوع نه لرې لاړ نه شو، د ټاکنو په دې کال کې دا وینا ځکه مهمه ده چې په خپله د یو ساعت په اوږدوالي دغه وینا کې په خپله دغه ولسمشر بایدن دا هڅه هم کوي چې خپل ځان ته کمپاین وکړي او د راتلونکو ټاکنو لپاره تر ډیره حده رای او ملاتړ را جلب کړي. څه فکر کوي په امریکا کې د نن د اقتصاد مسله ده، د مهاجرت مسله ده، د مندوارۍ نوي د حقوقو نوي مسله هم پکې رابرسېره شوې ده، د جګړو مسله ده، د منځني ختیځ جګړه او د دینه وړاندې په اوکراین کې د روسیې سره جګړه، دا ټول ډیر یو بل نه متفاوت مسائل هم دي، خو په عین حال کې مهم چې نړیوالو مسائلو باندې اوس بدل شوی دي. څه فکر کوي چې په خپل امریکایان لکومو دغه ستونزو نه سر ټکوي؟ په خاصه توګه د جګړې په اړه به بیا وروسته خبرې وکړو، خو په کورنۍ مسائل کې ستاسو نظر څه دی؟
یقینا تاسو که عام امریکایانو سره کینه او بحث وکړي، ځکه امریکای دریز د پدې معنا نه ده چې سل په سلو کې د امریکای د حکومت دریز د عام امریکایي وګړو دریز هم دی. نه، دغه کې باید نور دوستان اشتباه ونه کی، که تاسو عام امریکایي خلکو سره کینه، عام وګړو سره کینه، هغه په سول هازه د جنگ طرفدار نه دی، یو په جنگ کې د دوی اولادونه دي چې مثلا یا د عسكر یا په بل صفات دوی ځانونه ژوند له لاسه ورکړي. دوهمه موضوع د دغه جنگ مصارف، ځکه امریکا چې هر جنگ ته زړه کړی هغه مثلا زرها پتا په یو هیواد کې دی چې دا په اقتصادي شکل لحاظ باندې ډیره غټه ضربه د امریکا اقتصاد ته رسوي، او دا ډیره سخت ده چې ته د سهار نه تر ماښامه کار وکړي، ته بیا سم نیم ماش د مالیات ورکې، واغه مالیات او پیسې بیا لاړ شي په یو داسې جنگ ولګيږي چې نتیجه هم کوم ملموسه نتیجه مثبته نتیجه امریکایي وګړو ته نه رسیږي. نو په دې لحاظ عام امریکایي وګړي د دغه مسایلو قانون دی او د دوی غوښتنه د اکثریت، او البته د اکثریت مطلق غوښتنه د پوسوی حالاتو کې د مختلفو عام وګړو سره، خصوصا ریسټایډ وګړي چې هغه متقاعد دي، دغه نظرونو ته چې واکسي یو بل انزور تاسو ته په ذهن کې راځي، ځکه هغه کاملا د دې موضوع خلاف دي. نو بایدن ته هم آسان به نه وي چې د ټول مسائل یو چتر لاندې راولي او د ټولو لپاره داسې یو څه غوړه کې په خپل وینا کې چې هم دا د جنگ موضوعات هم داخلي موضوعات د ټول کور کې اسانه بنوي، خو په کار دی ورته ځکه مشاورین لري، هغه داسې خلک شاوخوا ته لري چې د امریکای له سیاست خبر خلک دي، او ډیری د تا د پخوانی ولسمشرانو سره پاتې تر ننه. نو د دوی په همکارۍ ز فکر کوم داسې یو څه به جوړ کی، خو اسانه موضوع په دې نه ده چې امریکا خپل تګلارو ته ډیر ډیر زر زر تغیرات ورکوي، او دغه تغیرات هغه وخت منځ ته راځي چې مخالف بلاکونه د امریکای چې کله یو موضوع ته اقدام کوي تابند دلته دوی هم تغیرات راولي. مثلا د افغانستان په موضوع کې اشاره د چین مداخله ته ځو، دلته تابند امریکا هم ځان ته تغیر ورکي، یعنی ځینې داسې یو بعض مسائل ول چې امریکای فکر هم نه کوي چې داسې به وشي. مثلا امریکای په دې فکر کې نه و چې کلچیر دوی زی په دومره اسانه به چین راشي او په نحوه به دوی ځای ناستی شي، په نحوه به باګرام د چین په کنټرول کې شي. دا هغه مسائل دي چې دوی خپل سیاستونو ته تابن تغییر ورکوي.
بخښي په سیمه ایزه کچه یوازې چین نه، بلکې د ایران مسله هم ده چې دوی له اړخه یو څه اندېښنه لري، د دې ترڅنګ چې د چین د لا پرمختګ خبره هم ده او د پاکستان سره د هغوی اقتصادي اړیکې دي. خو په هر صورت زه غواړم دوه نورې پوښتنې یا درې نورې پوښتنې هم لرم چې هغه بې ځوابه پاتې نشي. ستاسو د زحمت نه مننه کوم کور ودان احمد زی صاحب. یو پوښتنه د امریکا کې د مسلمانانو او د دوی اغیز پر دغه ټاکنو باندې دی، څه فکر کوي؟ په د شمیر په لحاظ چې وکتل شي شمیر زیات نه دی، خو په ځینو ایالتونو کې د دوی رای ورکوونکي ډیر خورا فعال دي. مثلا د میشیګن په ایالت کې به تاسو خبرونه اتمان اوریدلی وي چې ولسمشر بایدن ډیر زیاته هڅه وکړه چې د میشیګن ایالت نه رای ورکون کی د ځان کی او د رای ترلاسه کی خو دوی د غزې د جګړې په تړاو خوراتر نه هیلی شي وو او لاندې کابل یې په خپل رای پاڼو کې د ان کمیټډ او یا هم چې جمن نه یو دی ته چې مونږ په خپل په ټاکنو کې د ترای ورکو دغه تڼې کې کاګلې ونو په دې اړه کې یو څه معلومات ورکې د دوی اغیز او پټوله کې د مسلمانانو نفوس او څه کولای شي چې په د نورو فرض مثال چې په یو والی سره په ډیرو مهمو سیاسي مسایلو کې دوی یو وانډا او رول ولوبوي.
یقینا تاسو وګورئ په امریکا د نن اچي تاسو افغان وګړي یا د لاتینی امریکا د هیوادونو څخه یو څوک وي او یا هم د افریقایي هیوادونو څخه او چې اوس امریکا کې ژوند کوي د عامو وګړو څخه باور به کوي چې اصلا تاسو دا احساس نه کوي چې تاسو یو بیگانه کس یاست. عام وګړي غواړي چې د تاسو حقوق تامین وسی، هغه څه چې د دوی حقوق تامین دي، اما د دولتونو سیاستونه چې هغه په لوړه کچه دي تابند هغه تاثیرات بیا په دغه سی وړو مسایلو باندې پریوزي، لکه د غزې موضوع کې هغه څه چې مثلا امریکا یا وینه شوکره یا وینه غوښتل چې داسې یو سیاست غواره کی چې هر خلک هم چې بیگونه امریکایږي مونږ به د حماس موضوع کاملا یو خواته پریدو، اما هلته ډیر بیگونه فلسطینیان مثلا په داسې حالات کې امریکایږي خو دوی تر ډیره حده پورې بیا هم هغه د ملامتۍ بار په هغه مسلمانانو اچي چې دلته تاسو وګورئ خلق اقدامن کیږي. نو دوی ته زه فکر کوم دوی ته په کار ده سی یو سوال چې سپین ته سپین او تور ته تور وای. نو دا زینه غټي وړي د سیمه موضوعات شته دي چې دا په لوړو سیاستونو هم تاثیر اچولای شي. زه تاسو ته دغه اشاره درکوم چې یو تور پوستي واجنه مثلا یا په تیروتنې یا په واقعي شکل هغه سیاسي وخت کې چې کورونا خپل اوج کې و خلک حتی خپل صحت خپل ژوند قصه کې نشول، په سلهاو زر امریکایان تور پوسټای سپین پوسټای هر ډول امریکای وته او دغه د حقوقو لپاره دا د دې نمائنګر دی چې عام وګړي واړی چې د ټولو حقوق هغه د نړۍ په هر ګوټ کې وی حقوق باید تامین وسی، اما وخت چې دغه وګړی بیا خپل د حکومت څخه درسته ده چې دا اوس فلسطینای نه دی اوس په امریکای یا فلسطین بول اصل امریکای یا مسلمان امریکای، خو غوښتنه د دې حکومت څخه دی چې ما حقوق تم باید د تا پام وي. وخت چې ته زما حقوق ته پام نه کوي تابان که هغه ډیر څه زه نشم کولی خو هغه سمې چې له وسه کیږي
بله. د همدغه عرب الاصل امریکایانو د خبرې په ارتباط هم همدا یو مثال زه تاسو ته درکوم، هغه دا چې موږ چې اوریدلې دي په خپله د اسلامي ځینې بنسټونه چې دلته په خپله په امریکا کې میشتي او یا هم ځینې امریکایي نور ادارې چې دي دوی د دوی یو نیو کدا و چې متحده حالات له یوې خوا بشري مرستې کوي د غزې د اوسیدونکو سره او هغوی ته خواړه او نور رسوي، لبل خوا وسلې هم د اسرائیل ته برابروي. نو وای په دې کې دوه ګونې سیاست دی، نو لدی کبله دوی یو څه نیوکې شوې دي. خو بل مهمه خبره چې زه غواړم ورته اشاره وکم ستاسو نظر واخله محمد زای صاحب، دا دی چې د بایدن د عمر په اړه هم اندېښنې خورا زیاتې دي. مشر بایدن په لومړی دوره کې کله چې د ملت ای وینا کوله په هغه وخت کې هم دغه د عمر په تړاو اندېښنې موجود وي، خو د هغه د وینا نه وروسته دا اندېښنې او دا نیوکې لږ څه تت شوې، ځکه هغه په وینا کې خلکو ته تر ډیره حده دا ډاډ ورکړ چې دی دا وړتیا لري چې هیواد هم د فزیکی لاړخ او هم رواني اړخه په ښه توګه دی رهبری کی او دا درون مسؤلیت په غاړه واخلي. خو اوس چې یو څه وخت هم تیر شوی دی او لیدل کیږي چې د نورو خلکو ارزونې او نیوکه هم مخ په زیاتی دودی اوس مهاله ماغه پختنی بیا راولاړی شو دی. ستاسو په نظر څه فکر کوي دا یو لوی اندېښنه ګڼل کیدای شي چې هغه ته په ټاکنو کې یو خطر پیښ کی او د رای ورکونکو شمیر او یا هم لاټړی راټیټ کی؟
تاسو وګورئ په اکثریت هیوادونو کې خصوصا په امریکا کې ولسمشری کورسی معمولا یعنی کوم دی او سمبول په شکل بوي هم ډیر رښتیا بنوي خو نږدې بوي ورته ځکه ادارات شته چې هغه اصلي مسائل په لوړه کې سیاستونه د امریکا بهرنی ډیپلوماسي دا مسائل کنټرولوي یعنی دا ټول نه د بایدن د واسکار دی او نه تاکه یو ځوان ولسمشر می دا کار کولای شي بلکې دلته ډیر قوی ادارې دي چې لسیزه تجربه لري او هغه اصلي سرخ په اصطلاح د دوی تر هغه کنټرول لاندې سرخیږي ولسمشران معمولا د یو سمبول شکل لري درسته ده چې په بعضو مسایلو کې د دوه اصلي مثلا یو رسم دی چې باید وشي د بعضو اقداماتو په برخه کې باید وشي اما ډیرای د اقدامات تاکیږي د نن په امریکا کې چې ولسمشر دا واک نه لري چې په هغه اړه تصمیم ونیشي او وایي چې هو دا دی وشي یا نه دی کیږي خو په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دا به یو ډیره غټه اندېښنه وي ځکه چې د عمر له لحاظ اته په تیرو ټاکنو کې هم د عمر ډیر دیاتو تاسو وکتل ډیر تیر وطن ته نه په لفظي شکل وشوي په فزیکی شکل وشوي نو زه فکر نه کوم چې دا به یو ستره موضوع وي ځکه اصلي اداره نو څوک دی چې هغه کنټرول وی فقط ولسمشر به یو سمبول وي تر هغه ډیر یو سن دی هغه خاطر دوی به ډیر خاص ارزښت نه ورکړي دي
اما زه سه د جمهور ریاست شنون کې ځنګړي شنون کې وای چې بایدن به په پالیسي وغږیږي خو قوت به دغه پاینا دغه په وینا کې وي او د مخاطبانو په خبرګون سره هم معلوم شینی د وینا هم تر ډیره حد یو ټاکون کې وینا ګڼل کېدای شي په دې اړه تاسو نظر څه دی او یو بل مهمه مسله هغه د امریکا د رهبرۍ او مشرتابه رول دی چې زیات خلک تر پښتنو لاندې راولي په خاصه توګه د افغانستان د وټل نو وروسته ځنو د امریکا د مشرتابه په اړه هم پښتني کړی دی په دې دوه مسلو باندې کپلاند توګه ماته یو څه وایست من
یقینا تاسو وګورئ د وینا موضوع ته زبیرته دار اعظم چې اته تر دې امکان لري چې دای لزانه سره د سنجولي وي چې دای لسره کم پښتنو سره به مخکیږي او دا اتوان امکان لري چې دای به مختلفو پښتنو سره چې اته دای فکر هم نکړي نو دای به مخکله مخکې خپل آمادگی ورته لري اته امکان د دې شته چې وینا په سو برخو تقسیم شوی او وینا وي کچیر د دینو مسائل سره مخ کیږي شاید د زینو برخو د ابلاغ د خیبيخي مخنیوي وشي ویني کی زما په تجربه ثابت کړی چې معمولا په داسې یو شرایطو کې چې ته مخالفین او موافقین ډیر لري په وینا کې نو هغه ځان سره زنګړی مسائل لري چې آیا یاد سیو کنه خو دا بیا هم ما تاسو خبره د اودینس د ریفلیکشن پورې تعلق لري چې هغه سره کم یو اکسل عمل کوي نو پښوا دوهمه پښتنه مو د امریکای د مشرۍ او په دوه باندې نو کې مونږ په دې باندې یو څه خبرې ووم کړې یقینا امریکا نه ګلمنتیا ډیره زیاته ده خصوصا په دینو نړیوالو مسایلو کې بیا په خاصه توګه په ځنګړی توګه د افغانستان په موضوع کې امریکا د افغانستان سره یو اوږدمهاله پارتنرشپ درلوده چې متاسفانه هغه پارتنرشپ چې سره کم په کار واغه ونسو بیا هم د تاکید په دې کومه چې مختلف حکومتونه برازي خو دوی باید د غزینو سیاستونو لپاره عام خلک کار نکړي او عام خلکو سره باید ودرې
دی رضیات مننه کوم یاسر احمد زای صاحب د سولې د انسټیټیوټ مشر کور ودان په خپل چار کې بریالي وسې بیا هم د زړه له کومې مننه تاسو ته خاورز غوړم نو قدر منول او ریدونکو نه هم د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ د خبرونه یو واوریدله او تر اخره پورې موږ سره وو نو د امریکا غاښنا رادیو قدر منو او ریدونکو له تاسو نور ز رخصت اخلم چې زموږ همکاران بیا هم راځي د بل خبرونه د پاره. تاسو هغه خبرونه هم واوري. نور نو الله مو ملشه، شپې ورځې مو په خیر.